دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ساتي رډیو په دې نیم ساته خبری مجله کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. د دې خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمی پایلو دریمه برخه اعلان کړي. نتیجې وروسته درته په یو ریپورټ کې وایو. نور مسایل هم څېړو خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 2.6% ابتدایي نتیجه اعلان شوې. په کابل کې درې بهرني ډاکټرانو وژل شول. پاکستاني ځواکونو پر خیبر ایجنسی بمباري وکړه او د امریکا ولسمشر روسیا تورن کړ چې د اوکراین په برخه کې د جنوا تړون نه دی عملي کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ قسمی نتیجې له اعلان سره سم عبدالله عبدالله تر خپل سیال اشرف غنی احمدزی تر 10% ډیر مخکې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن 2.6% ابتدایي نتیجې اعلان کړې چې له مخې یې عبدالله عبدالله 43.8% رایې اخیستې دي او په ده پسې د اشرف غنی احمدزی رایې ډېرې دي چې 2.9% ته رسېږي. زلمی رسول بیا دریم دی او 11% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې داسې ښکاري چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی به دوهم پړاو ته ووځي او دوهم ځلي انتخابات به د مې په اخره کې وشي. د کابل امنیتي چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې په کابل کې یو افغان پولیس درې بهرني ډاکټران ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان احمد الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل د کیور خصوصي روغتون یو ساتونکي چې پولیس دی په دغو ډاکټرانو ډزې کړې او خپل هم ټپي شوی دی. ستانکزی وویل حمله کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي خو د دې کار علت نه دی معلوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنس اسلام آباد ته تللی. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به جیمز ډابنس له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ډابنس د سفر په اړه وویل.
Last year he visited Islamabad in June.
تیر کال د امریکای خصوصي نماینده پاکستان ته په جون، اکتوبر او دسمبر میاشت کې راغلی وو او هغه د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم تیر کال جولای او اگست میاشت کې پاکستان سفر کړی وو. په تیر سو میاشتو کې امریکا کې زموږ سفارتکار هم جیمز روبن سره په رابطه کې وو. د سفر دوران ظاهر ده چې د افغانستان په صورتحال او په دواړو خسته لوکاتو به خبرې اترې کیږي.
تمره چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي به د پاکستان له لوی درسیز او د سر اعظم له جکپوري سلاکار سرتاج عزیز سره خبري وکړي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له سرحد سره یې نږدې د مشکوکو وسلوالو پټنځایونه په نقشه کړي دي او لږ تر لږه 12 تنه یې وشلي دي. دا په تیرو 2 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځ د طالبانو پر ضد هوایي برید کوي. نننی هوایي برید د خیبر په ایجنسۍ کې وشو. د هغه سیمه ده چې پکې طالبان دي او د لشکر اسلام غیر قانوني شوې وسلواله ډله فعاله ده. امنیتي ځواکونه وویل چې په دې عملیاتو کې پولیو ځواکونه هم برخه اخیستې ده. د پاکستان پوځ وایي چې دغه هوایي برید د وروستیو بریدونو په ځواب کې شوی دی چې په اسلام آباد او پېښور کې وشول. پاکستانی طالبانو تیره اونۍ له اسلام آباد سره اوربند مات کړ. دغه اوربند 40 ورځې دوام وکړ. بل لور ته د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې 14 د پولیسو د یو افسر په ګډون 4 تنه ووژل. په سیمه کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پولیسو افسر ناصر لودی وویل چې د دې 14 هدف د پولیسو افسر شفیق تنولی وو او نن سهار دغه 14 وشوه. پر تنولی مخکې هم 2 ځله بریدونه شوي وو. دی د یاغیانو پر ضد پر خپل فعالیت مشهور وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ژغورونکو د جنوبي کوریا له غرق شوي بړۍ نور جسدونه را بهر کړل او له دې سره د مړیو شمېر 111 تنو ته ورسېد. لا هم 113 تنه تري تم دي. د دې پیښې اکثر قربانیان زده کوونکي دي. د اپریل په 14مه دغه بړۍ ډوبه شوې وه او تحقیقات روان دي چې علت یې معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل روسیې د جنوا موافقه چې هدف یې په اوکراین کې د کړکېچ راکمېدل دي نه ده عملي کړې. اوباما چې نن په جاپان کې خبرې کولې څرګنده کړه. دا سه امکانات چې روسیه به د جنواله غونډه وروسته حکیمانه ګامونه واخلي. تر اوسه چې موږ ګورو د جنواله تړون پر روحیه او متن عمل نه دی شوی. اوباما زیاته کړه چې تر روسیا په بشپړه معنا دغه تړون عملی نکړي متحد ایالاتونه به نور بندیزونه پرې ولګوي. د اپریل په 13مه اوکراین، روسیا، امریکا او اروپایي ټولنې موافقه کړې وه چې له مخې یې پکار وو چې په اوکراین کې وسلوالې ډلې بې وسلو شي او له عامه تاسیساتو ووځي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا نن وویل شول چې د اوکراین په اړه د جنوا تړون به په لنډې راتلونکې کې په مراحلو کې تطبیق شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکراین په ختیځ کې د کیف د واکدارانو له لوري د پوځیانو ځای پر ځای کول د خپلو خلکو پر ضد یو جنایت دی او سخت عواقب به ولري. په سنت پیټرسبورګ کې له سیمه ییزو رسنیو سره په غونډه کې پوتین وویل که په حقیقت کې د کیف رژیم د خپل هیواد دننه د خلکو پر ضد پوځ استعمال کړی وي، نو پرته له شکه چې دا د خپلو خلکو پر ضد یو جدي جنایت دی. پوتین نن په دې پسې دا خبره وکړه چې د اوکراین چارواکو د خپل هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو د لومړي بریالیتوب خبر ورکړ. د روسیې ولسمشر نن دا خبر هم وکړه چې کوم بندیزونه چې د لویدیځ له لوري پر روسیې لګول شوي دي د هیواد پر اقتصاد یو څه منفي تاثیر کړی دی، خو دا اغېز ډېر جدي نه دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمی نتایجو 2.6% رایې اعلان کړې. په دې اړه به له کابل نه درته په مستقیمه توګه ریپورټ وړاندې کوو چې نتایج څنګه دي. همدارنګه به واورئ چې د جمهور رئیس کرزي لخوا ټاکل شوی پلاوی وایي په کندهار او هلمند کې بهرني ځواکونه لا هم زندانونه لري. د دې حیات یو غړی عبدالشکور دا درسته واقعا
او داسې زندانونه و او تر دې څارنې لاندې ونیول شول. حیات په دې موده کښې خپل بررسي شروع کړې.
په کابل کې نن د یو خصوصي روغتون ساتونکي په امریکایي ډاکټرانو ډزې کړي دي او ویل کېږي چې درې تنه نیول. په دې موضوع له کابله درته ریپورټ وړاندې کوو. له تېرې شپې راهیسې د غزني په دوو ولسوالیو کې عملیات او نښتې شوي دي چې پکې 10 تنه وسلوالو د وژل کېدو او 14 نورو د ژوبلېدو ادعا شوې. دا مسله هم څېړو که وختو د پاکستان په تازه حالاتو به هم درته ریپورټ وړاندې کوو. د اوکراین تازه وضعیت هم څېړو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ قسمي نتیجې له اعلان سره سم عبدالله عبدالله تر خپل سیال اشرف غني احمدزي 10% مخکې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د 2.6% رایو قسمي نتیجې اعلان کړې. دا اوس سره له کابل نه زبیر ژمن په تماس کې دی. ژمن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دغه نننې اعلان تاسو څارلی دی که اوریدونکو ته یې په اړه معلومات ورکوي چې د رایو نتایج د څومره رایو دي او څوک څوک په کې مخکې دي؟ نور له تاسو اورو.
بله انسب، نن د څه باندې 2.8% رایو د جمهوری ریاست قسمی نتایج اعلان شول چې د 5,305,000 442 رایې دي. د دې له مخې ډاکټر عبدالله عبدالله بیا هم په لومړۍ درجه کې ده چې او ډاکټر اشرف غني احمدزی دوهمه درجه کې ده. د انتخابات د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د دې نتایجو د اعلان په وخت کې په دې اړه وویل
82.59% کې از 34 ولایت امروز ما نتایج قسمی برش ما اعلان میکنیم. ڈاکٹر صاحب عبداللہ 2,564,284 رائے بردن کی 43.8% میشه. ڈاکٹر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی 1,928,153 رائے میشه که 32.9% تشکیل میتا. و ڈاکٹر صاحب زلمی رسول 652,116 رائے 11.1% میشه.
لکه څنګه چې ښاغلی نورستانی وویل عبدالله عبدالله 3.8% رای ګټلي په دې څه باندې 5 میلیونو کې اشرف غنی احمدزی 2.9% دی او د زلمی رسول 11.1% هغه همدارز وویل چې عبدالرب رسول صاحب څه باندې 4 لکه رای ګټلی دي چې په دې د 5% کېږي قطب الدین هلال لغې نورسته ده چې څه باندې 1.15 لک دی چې 2.8% کېږي ګلاغا شرزای څه باندې 6.9 په دې 5 میلیونو و 3.5 لک کې ګټلی دي چې 1.6% کېږي داود سلطان زوی څه باندې 20 لک ګټلی چې 0.5% کېږي هدایت امین ارسلا څه باندې 15 لک ګټلی 0.2% مونګه د دو مخکخ کاندیدانو
او بخښ من صاحب مخکل دي نه چې د کاندیدانو اکثر عمل تور شو دا 2.5% رای دی په استلا او د ورکل شو رای ولوی برخه ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه څه ویل چې آیا د دې سند سرګندېږي چې یو کاندیدم ګټون کې نه دی او خای انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي
دوی ویل چې اوس د دې مطلق خبره نس کولی چې آیا دوم پړاو ته ولاړ شي او کنه خو کچېرې لاړ شي دوی ورته امادګي لري
ها مهرباني او د کاندیدانو اکثر عمل
بله هم دا خبره ما کوله چې د دو مخکخو کاندیدانو هغه خبرګونونه موږ راخیستی دي چې دوی څه نظر لري د عبدالله عبدالله د کمپاین ویاند صداقه فاضل سنچارکی وویل چې تر اوسه پورې یو شمیر څه باندې زر محلونه چې قرنطین شوي دي او څه باندې 200 محلونه رای چې بیا شمیرنه ته وړاندې شوي دي دا اور سره ولس فساد چې باندې ولس فساد چې پاتې دي کله ټول بیا جمع شي دوی ډاډه دي چې بل اخر به په لومړی دور کې به دوی غټون کی د خغلی سنچارکی غږ او نظر په دې اړه وره
خب با توجه به این کی 1400 محل به قرنطین رفته و حدود 700 چند محل هم باطل اعلان شده که استیناف خواهی در امور صورت گرفته سرنوشت ای آرا هنوز دقیقا روشن است از یک سو از جانب دیگه هنوز 7.5% آرا اعلان نشده از این بابت ما پرسش های برای ما وجود داره به باور ما نتیجه انتخابات کاملا روشن و مشخص است ما معتقد هستیم بر اساس آمار و ارقامی که پیش ما است ما برنده انتخابات است
خغلی سنچارکی ویلی چې دا کوم را شمارسی وی د پاکی دی یعنی تقلب پکې نه ده شوی خو د دې برعکس بیا د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مسؤلین بیا وایي چې د دوی لبیا بیا غوښتنې سره سره د انتخابات خپلواک کمیسون دا کارونه کوي چې د دوی په وینا پاکی او ناپاکی را سره بیلی کې هغه را چې دوی اداره لري چې هغه په تقلب ترلاسه شوی دی هغه بیلی کې او بیا د صفه رايو نتیجه اعلان کړي خغلی حمید الله فاروقی هله خو دل چې د شکایتونو کمیسون چې ورسته د دې مرحله به شروع کیږي غوی دا کارو کې او د ویل چې په دې سره به د انتخاباتو په نتیجه کې غوڅ بدلون راسي خغلی فارقي په دې اړه وویل
مګر موږ په دې فکر کوي او په دې باندې باور لرو چې دا ارقام پاک ارقام نه دي او په دې ارقام کې هغه ارقام چې په غوونه نقد موجود دي په غوونه اعتراضونه شوې دي چې په تقریبا ډیر سلحو اعتراضونه دي مختلف او مراکز او مختلف سیمو دي هواد کې متاسفانه موجود دي ویل کېږي چې دا ارقام شفاف نه دي نو زه هیله منم چې د نظارت مطرب کمیسیون خپل دنده چې هغه د مرحله نو وروسته شروع کیږي د بیا توان پیدا کړي د ارقام د تصفیه کیدو په خاطر او د شفافیت او نیټو د تضمینولو په لار کې خپل قانوني دنده ادا کړي
بل خغری فارقي په دې باور دی چې تقلب رای دومره دي چې کچېره غ لری کړای شي او د سفر نتیجه راپور ته شینو د دوی په باور ډاکټر اشرف غنی احمد زایبا او د ډاکټر عبد الله ترمن د تناسب چي ده د کې به ډیر زیات تغییر راسي یعنی د انتخاباته کومه نتیجه چې تر اوسه راغلي په کې به غوښ تغییر راشي نو ټاکل شوی د شنبه پورز د انتخاباتو 100% قسمی یا ابتدایي نتایج معلوم شي چې لغې نو وروسته به د انتخاباتي شکایتونو پروسه شروع کیږي د غوي کار شروع کیږي چې هغه د ایداوی شکایتونو چې دوی ته رسیدلی دي د تقلب پاره هغه چیرنه شروع کی او بل اخره غوی چې کوم نتیجه را وباسي هغه به بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون د ورستی نتایج پتوګه د سور په څلورشته اعلانوي.
ډیر زیاته مننه زبر ژمنو چې له کابل د ولسمشری د څوکۍ لپاره د شوو انتخاباتو د قسمه نتایج د دریمې برخې د اعلان حال راکوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر په خپل څرګندونو کې وویل چې ل عمومي فیصدې داسې شک راپورته کیږي چې خای هیڅ کاندید په دې لومړی پړاو د انتخاباتو کې بریالی نشي او د ویل کچام دی په پریکنده توګه دا نشي ویلی خو شک کیږي چې خای انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی هیات وایي چې په کندهار او هلمند کې بهرني ځواکونه لا هم زندان نه لري. دا دې هیات غړي عبدالشکور د درسته پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا زندانونه تر ډیر امریکایي او برتانوي ځواکونو پورې مربوط دي. نسیم شفق په اړه جزئیات لري.
د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی تاییدوي چې په کندهار او هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو د زندانونو په اړه به ډیر ژر خپل راپور بشپړ او د اقداماتو لپاره به جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. د دې پلاوی غړي عبدالشکور د درس وویل د دوی سړنو وښوده چې امریکایي او برتانوي ځواکونه د کندهار په هوایي ډګر او هلمند ولایت کې زندانونه لري. ښاغلی د درس د پنځشنبه په ورځ له هلمند څخه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په دې زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر نه دی معلوم. خو څرګند یې کړه چې په دې ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو څو زندانونه موجود دي.
واقعاً اطلاعات څنګه او داسې زندانونه و او حیات په دې مودت کې خپل بررسی شروع کړي او دوام لري. هم د متحده ایالاتو د نظامیانو او هم د برتانوي نظامیانو تر کنټرول لاندې زندانونه و. د تاکل سوي پلاوی د تحقیق د بشپړېدو وروسته جزئیات هم د رسانوی سره شریکو.
دا پلاوی په دې وروستیو کې د جمهور رئیس کرزی د فرمان پر اساس ټاکل شوی ترڅو په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه سیړنې وکړي. عبدالشکور د درس وویل چې د کندهار په هوایي ډګر کې خپل سیړنې بشپړې کړي خو په هلمند کې لا هم د لوی تحقیقات دوام لري. په کندهار او هلمند کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د زندانونو خبر په داسې حال کې خپریږي چې افغان حکومت د بګرام له زندان څخه د سباندې شپېتو تنو بندیانو د خوشي کېدو له امله د امریکا له سخت انتقادونو سره مخامخ شو. افغان حکومت څو میاشتې مخکې د سلګونو نورو بندیانو ترڅنګ هغه لسګونه بندیان هم د اسنادو د نشټوالي له امله له بګرام زندان آزاد کړل چې امریکا او ناټو خطرناک بلل او ویل یې چې لسګونه افغانان او بهرنیان وژل دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان رفیع الله ستانکزی وایي چې دوی په هر زندان کې وضعیت څېړي او په اړه یې چارواکو او د بندیانو کورنیو ته معلومات ورکوي.
کوښښ کوو ترڅو کولای شو بندیانو ته وړ شرایط برابر کړی شو. د ټولو زندانونو څخه لیدنه کوو ترڅو کولای شو د زندانیانو لپاره وړ شرایط برابر کړي چې دوی حق ده. په کندهار کې او په نور ولایتونو کې هم مونږه چیرې چې زندانونه دي هغه د هغو څخه هم لیدنه کتنه کړې ده. ټول راپور چې مونږ لرو هغه له اړوند چارواکو سره په مهربانه ډول شریکوو.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو او د ولسمشر کرزی د وړم کال د فرمان پر اساس بهرني ځواکونه حق نه لري چې په افغانستان کې زندانونه ولري. امریکایي او برتانوي ځواکونو تر اوسه په کندهار او هلمند کې د خپلو زندانونو په اړه څه نه دی ویلي.
و موردل چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا ټاکل شوی هیئت وایي اوس هم په کندهار او هلمند کې بهرني ځواکونه زندانونه لري. دا پروان په زندان کې بیا د بهرنیو بندیانو نامعلومه برخلیک د ولسمشر اوباما دولت ته امنیتي او عدلي ستون زده. آیا دا زندانیان به چې ځینې ډیر خطرناک ګڼل کیږي په امریکا کې محاکمه شي یا به کوم بل هیواد ته انتقال شي؟ دا د پښتنو ځوابونه له ملالې بشیر څخه ورو چې د رویټرز خبري اژانس رپورټ یې تیار کړی.
څنګه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرتابه د جنگ ختمېدو وخت را نږدې کیږي سپینه ماڼۍ به ډېر ژر کانګرس ته د پروان زندان د تقریبا 50 بهرنیو بندیانو دوسیه وړاندې کړي. د دې خلکو ناڅرګند راتلونکي د اوباما د ادارې لپاره ځینې عدلي او امنیتي ستونزې پیښ کړې دي. له دې خلکو څخه ځینې له څو کاله راپدې خوا بندیان دي او ځینې یمنی روسي او پاکستانی دي. دا بندیان په افغانستان او نور ځایونو کې د امریکایي پوځیانو لخوا نیول شوي وو چې ډېر یې له القاعده سره تړاو لري. د امریکا دولت د پروان د بنديان خوشی کول داسې خطرناک بولی لکه د ګوانتانامو زندان بنديان خوشی کول. په دې بنديانو کې ځینې د افغانستان له جنگ سره په ناڅرګنده توګه اړوند دي. د مثال په توګه یو یمنی چې په تایلند کې نیول شوی او افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه پټه دوسیه چې د سپینې ماڼۍ لخوا به کانګرس ته وړاندې سي د پټو زندانونو د سیستم تصویر به روښانه کړي چې له 14 کال را په دې خوا له سترګو پناه دي. دا دوسیه به هغه پوښتنې هم ځواب کړي چې په دې زندانیانو باید څه وکړای سي. امریکایي مقامات وایي که واشنگتن ونه غواړي او یا ونه کړای سي چې د پروان زندان دی په مخ یوسي، احتمال دی چې دا بندیان یا په امریکا کې محاکمه سي یا په سمندرونو کې وساتل سي یا کوم دریم هیواد ته انتقال سي او یا د افغانستان د جنگ وروسته خوشی کړای سي. خو دا معلومه نه ده چې امریکایي مقامات به څه وخت دا جنگ ختم کړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جنگ د دورې د بندیانو راتلونکی تعینول دا څرګندوي چې سپینه ماڼۍ له ځینې چیلنجونو سره مخ ده. سپینه ماڼۍ له دې پرته چې تر قاد لاندې راسي او یا د امریکا امنیت له خطر سره مخ کړي باید د دې زندانیانو په حق لستون زهل کړي. د امریکا د استازو د جرګې غړي په دې شرط چې نمونه یې څرګند نسي وایي موږ اندېښنه لرو چې د اوباما حکومت کېدای سي له دې بندیانو څخه ځینې ډېر خطرناکې د هیوادوالو له خبرولو پرته بل ځای ته انتقال کړي.
په کابل کې نن په یو خصوصي روغتون کې د یو پولیس په ډزو درې تنه امریکایي اتباع وشل شوي او یو بل ټپي شوی دی. صفي الله ستانگزي دا پیښه تعقیب کړې او په اړه یې له کابل ریپورت راکړي.
د کابل په شپږمه حوزه کې د پنځشنبې په ورځ له غرمې مخکې د کیور خصوصي روغتون یو ساتونکي پولیس په څلورو بهرنیو ډزې وکړي چې په نتیجه کې د هغوی درې تنه ووژل او یو بل یې ژوبل کړ. د عامې روغتیا وزیر سریا دلیل وایي په وژل شوی کې د ماشومانو یو متخصص هم شامل دی چې له اوو کلونو راهیسې له کیور روغتون سره کار کړی. دوی وویل دوه نور وژل شوي پلار او زوی دي او یوه بهرنۍ ښځه هم ټپي شوې ده.
د ماشومانو یو متخصص هم په وژل شوو کې شامل دی چې له اوو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو په خدمت کې وو. همداراز دوه نور چې پلار او زوی وو او د همده متخصص لیدو ته راغلي وو وژل شوي. یوه ښځه هم چې له دوی سره وه هغه ټپي شوي.
اغلی دلیل ویل د پیخي قربانيان د امریکا متحده ایالاتونو اوسیدونکو وو. د کورونی چار وزارت هم دا پیخه تایید کړه او ویلي دي چې حمله کوونکي نیولې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي رسنوي ته ویل چې تر اوسه د دې حمله انګیزه نه ده معلومه خو حمله کوونکي نیول شوی ده.
نن په کابل کې پیخه مجدلوت په شمه امنیتي حوزیک یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانه کیور سره مسؤلیت درلود لور کس خارجان باندې ډزې کوي. د کس د خارجانو وژل شوی دي یو هم زخمي دي. بل دا برید کوونکي هم نیول شوی دی. د پولیس د نظارت لاندې دی. موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا بریده کړی.
د کورونی چار وزیر عمر داوودزی هم په یو بیان کې دا پیښه غندلې او پولیسو ته امر کړی چې د پیښې په اړه ژر تر ژره خپل څېړنې وکړي.
په موردل چې نن په کابل کې د یو خصوصي روغتون ساتونکي په ډاکټرانو ډزې کړې ویل کېږي چې په دې کې درې تنه بهرنیان وژل شوي او یوه هم چې ښځه وه ټپي شوې ده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چارواکي ویلي تیر شپې راهیسې د غزنی په دوو ولسوالیو کې عملیات او نښتې شوي چې پکې لس تنه وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د شمولیت ادعا هم شوې ده چې سید شاه ساقیم په اړه له سیمې حال راکوي.
چارواکي وایي تیر شپه د اندړو ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د دوو قومندانانو په ګډون اته وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. هاخوا بیا نن سهار د ګیرو ولسوالۍ په پنه سیمه کې هم د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د اندړو امنیه قومندان انجینیر لطف الله کامران وایي تیر شپه ملي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو په چلتن سیمه کې د عملیاتو پر مهال کمین نیولی وو چې پکې د دریو قومندانانو په ګډون 14 تنه وسلوال ګیر شول. دی وایي په وژلو شویو کسانو کې دوه تنه قومندانان او په ټپ شویو هغو کې یو قومندان شامل دی.
ملي اردو او د ملي پولیسو محلي پولیسو د ملي ساتنې لخوا څخه کمین نیول شوی وو. اته لپاره طالبان مړل یو نفر یې قومندان عزیزا په نامه سره اودا او یو نفر قومندان مدثر په نامه سره زخمی ده. اته نفر یې مړه او پنځه نفر یې زخمیان او څلور موټر سایکل لاس راغلی دي.
په دغه نښته کې یو تن پولیس هم ژوبل شوی دی. بل خوا بیا د ګیرو ولسوال الاداد خیرخوا وایي نن سهار د دغه ولسوالۍ په پنه سیمه کې د طالب وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. دوی وایي په وژلو شویو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي.
د سهار له شپږو بجو تر لسو بجو پورې جنگ دوام درلود چې له امله یې اته وسلوال طالبان زخمیان ټپیان شوي دي او دوه نفره یې مړه شوي دي. خو کېدای شي د زخمیانو تعداد هم زیاته ته ورسېږي او د مړیو تعداد بیا هم زیات شي چې په اتو نفرو زخمیانو کې درې پاکستاني وزیرستاني دي.
طالبان په اندړو ولسوالۍ کې د خپلو ملګرو وژل کېدل نه مني خو د ګیرو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
خبری مجله اوري
دا د ازادۍ راډیو ده. که څه هم چې افغانستان د هوایي چلند او فضانوردۍ له نظره کم مشهور هیواد نه دی خو د هغه هیوادونو په ډله کې راځي چې فضا ته یې فضانورد استولی او پلوټانې مشهور دي. د متحده ایالاتو د هوایي ځواک لوی درستیز وایي افغان هوایي ځواک به د دې هیواد لپاره یو ښه فرصت وي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي ځواک مشر جنرال مارک والش وایي هوایي ځواک او صنایع به د افغانستان لپاره خورا اهمیت ولري. نوموړي د امریکا د مطبوعاتو په ملي کلب کې په خپلو څرګندونو کې ویل د افغانستان هوایي ځواک او پرسونل کولای شي دا توان ولري چې د دې هڅو مشري وکړي. خو جنرال والش خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د روان میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانانو د هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا د هوایي ځواک لوی درستیز ویلي که زموږ د سطحي روزنې په ملاتړ افغانان د هوایي ځواک او صنایعو په برخه کې په خپله کار وکړي، خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي، د لوجستیکي چارو مشري وکړي، نو فکر کوم چې افغانستان کولای شي خپل هوایي صنایع پراخ او غښتلي کړي. جنرال والش زیاتوي همدا دلیل دی چې امریکا غواړي په افغانستان کې په فعاله توګه پاتې شي. خو د هغه په وینا که متحده ایالات له افغانستانه ووځي نو دا هڅې دوام نه مومي.
په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو لوړ رتبه افسر ځان وژونکی برید شوی چې د پولیس مشر په شمول څلور تنه پکې وژل شوي او پنځلس نور پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
نن سهار وختي د کراچۍ ښار په زړه سبزی منډۍ سیمه کې د یو دکان مخې ته زورور چاودنه وسوه چې شاوخوا شلو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د پولیسو یو مشر شفیق تنولي خپل کور ته نږدې د خپل یو ملګري پر دکان ناست و چې یو تن ورغی. لومړی پښتنه ورسره وکړه، بیا یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد وچول او یوه زورور چاودنه وسوه. پولیس وایي په دې بومي چاودنه کې د پولیس مشر شفیق تنولي په شمول څلور تنه وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي دي چې د کراچۍ جناح روغتون ته وړل شوي دي. د جنا روختون ډاکټر سیمی جمالی د پولیس مشر د وژنې پاړه وویل
شفیق
تنولی صاحب روختون ته تر رسولو مخکې لاسا ورکړې وه ځکه چې پر بدن یې زیات کاری او ژور زخمونه وو. پولیس چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې د پولیس مشر تره او د تره زوی هم شامل دي. د کراچۍ پولیسو دا ځان وژونکی برید بللی او وایي د پیښې پر ځای یې د ځان وژونکي سر هم موندلی دی. د چاودنې په اړه د کراچۍ د پولیسو یو مشر عبدالحمید کوسو وایي شفیق تنولی په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر په وژنه کې یو تورن کس نیولی و. تر هغه وروسته ورته په وار وار وسلوالو د وژلو ګواښونه کړي وو او د ده یو ورور یې هم وژلی و. د یادونې وړ ده چې د پولیسو پر وژل شوي مشر شفیق تنولی باندې په تیر 2013 میلادي کال کې هم وسلوال برید شوی و چې سخت پکې ټپي شوی و. او څه موده مخکې د کراچۍ د پولیسو عمومي مشر په ډیفنس سیمه کې د یوې بنګلې د محاصره کولو پر پیښه هغه له دندې ګوښه کړی و.
خبري مجله اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل دا چې د کیف حکومت د اوکراین ختیځو سیمو ته پوځیان استولی د هغوی د خپلو خلکو پر ضد جدي جنایت څرګندوي او عواقب به ولري. ولسمشر پوتین نن د اوکراین په ختیځ کې د سلویانسک په سیمه کې له مخالفو اعتراض کوونکو څخه د سیمو د نیولو لپاره د کیف د پوځ د عملیاتو په اړه خبرې کولې چې پنځه تنه بلتون غوښتونکي پکې وژل شوي. ولسمشر پوتین چې نن په سن پیټرسبورګ کې خبرې کولې د کیف په رژیم کې د یوې پوځي ډلې جونتا نوم کې خود او تورن کړ چې په ختیځ کې ځپونکي عملیات کړي. جمهور رئیس پوتین ویل چې د کیف رژیم په ختیځو سیمو کې له قوې څخه کار اخلي، نو د ختیځو سیمو اوسیدونکي به یې له عواقبو سره مخامخ شي او له روسیې سره پر اړیکو به هم اغیز ولري. ولسمشر پوتین وایي که چیرې د کیف اوسنی رژیم په حقیقت کې پرېکړه کړې وي چې په دې هېواد کې د ملکي خلکو پر ضد له قوې کار واخلي، نو هېڅ شک نشته چې د خپلو خلکو پر ضد جدي جنایت کوي. پوتین دا څرګنده نه کړه چې د کیف د حکومت پوځي عملیات به په مشخص ډول له څه ډول عواقبو سره مخ شي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو د اوکراین د پوځ حملې داسې تشدد دی چې نشي منل کېدی. لاوروف پر امریکا غږ وکړ چې له خپل نفوذه کار واخلي او په کیف کې چارواکي خانې کړي چې د جنوا موافقې ته خپل تعهد پر ځای کړي. متحده ایالاتو، روسیې، اروپایي اتحادیې او اوکراین څو ورځې مخکې په جنوا کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس باید په اوکراین کې غیر قانوني وسلوالې ډلې بې وسلې شي، اعتراض کوونکي له دولتي ودانیو ووزي او د کیف د حکومت د بخنې اعلان ومنل شي. په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شېبو ته ورسېدو. امید مرزبان سټوډیو ته راغلی دی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې به دې در سره وي. امید مرزبان.